السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې و باوري چې چارواکي وایي اسلام آباد بندر کې اسلام کلا بندر کې د اورلګیدنې له کبله شاوخوا 1500 د تیرو ټانکرونو سوځېدلې دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت لخوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زادران مختوړي مخکلي دي چې د او نورو راپورونو تر شو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانک زاید دراوروي.
سلام. د خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او له امله د هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. په هرات کې د اسلام کلا بندر لجنو شمول هم د ګازو لمبې پورته کیږي. چارواکي وایي تر 500 میلیون ډالرو تاوان لیدل شوی او د ترکیې چارواکو نن اعلان وکړ کورد ملیشو څوارلس دیارلس ترکان په عراق کې وژلې دي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او له امله یې دا هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. ښاغلي غنی دا خبره نن له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو 22 کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده.
په دلیل یې چې خروج نیروهای شوروي مسؤلانه نه بود،
د دې لپاره چې د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ تدبیر پکې نه و سنجول شوی، افغانستان یوې څو بودی کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو چې په نتیجه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه، ملي بنسټونه او زیربناوی له منځه یوړل شوي.
زیربناهای افغانستان از هم پاشید.
ځینو نورو چارواکو او جهادي مشرانو هم د دې ورځې په مناسبت پیغامونه خپاره کړي. له دې ډلې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د سلواغي په شپږویشتمه د شوروي ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزې نتیجه ورکړه او دا ځواکونه یې له افغانستانه وتلو ته اړ کړل. هغه ویلي په افغانستان کې د شوروي په 10 کلن حضور څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول او د ده په خبره د کودتا او ترهګرۍ بنسټونه یې کېښودل چې تر ننه د جنګ د دوام لامل شوی. شوروي ځواکونه په 1958 کال کې افغانستان ته دننه او تر نږدې 10 کلن حضور وروسته د 1980 کال د سلواغي په شپږویشتم وتل. په هرات کې د اسلام کلا بندر له ځینو سیمو لا هم د ګازو لمبې پورته کیږي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د خونی رئیس یونس قاضی زاده ازادي راډیو ته وویل د پرونی لوی اورلګیدنې په خاطر افغان سوداګرو ته تر 200 میلیون ډالرو پورې زیان رسیدلی دی. د اسلام کلا په بندر کې پرون د تیلو او ګازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او اور یې واخیست. چارواکو رسمن خلکو ته د اوښتې زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو رویټرز اژانس د 60 کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړی دی. افغان حکومت د اسلام کلا په بندر کې د لوی اور لګیدنې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی او هرات ته یې لیږلی. اسلام کلا له ایران سره په پوله پروت د افغانستان یو مهم بندر دی چې په کې د راپورونو په اساس تر 2500 بار وړونکي موټر او د تیلو او ګازو ټانکرونه درول شوي وو. تاسو ازادي راډیو ته غوښتل. د ترکیې چارواکي وایي کورد ملیشو دیارلس ترکان په عراق کې وژلې دي. د ترکیې دفاع وزیر حلوسی اکار نن اعلان وکړ چې د ترکیې پوځیانو د هغو دیارلس ترکانو مړی وموندل چې د کورد وسلوالو لخوا د عراق په شمال کې تښتول شوي وو. ترکیې پوځیانو د فبروري په 10 د دغو کسانو د لټون عملیات پیل کړي دي. د عملیاتو پر مهال د کوردانو د کارګر ګوند پی کی کی چې ترکیې ترهګر بولي دوه غړي هم نیول شوي دي. د نیول شوي غړو د اعترافاتو له مخې دغه دیارلس ترکان هغه وخت د کارګر ګوند لخوا ووژل شول چې د ترکیې پوځیانو د دغو کسانو د موندلو لپاره عملیات وکړل. د ترکیې دفاع وزیر حلوسی اکار همداراز اعلان وکړ چې د عملیاتو پر مهال چې شاوخوا 15 کیلومتره ساحه یې تر پوښښ لاندې نیولې وه، د کوردانو د کارګر ګوند 40 وسلوال وژل شوي دي چې پکې 3 مهم غړي هم شامل دي. همدارنګه د خبره 2 ترکی پوځیان هم په دغو عملیاتو کې وژل شوي دي. د سپینی مانی مرستیال ویان تیجی داکلو دی وی خزینه خبریاله د ګواخلو په خاطر استعفا ورکړي. داکلو په خپل ټوټر د استعفا خبر ورکړی دی. هغه ویلی لدی چې د پولیټیکو خبرونه خزینه خبریاله ته د نمن لوړ خبره کړي، د خپل خبرو په خاطر متاسفه دی او په خاطر استعفا ورکړي. لدی مخکې خغلی داکلو د پولیټیکو خبرونه د خبریاله تارا پالمری د هغې پوښتنې په جواب کې چې د د شخصي ژوند او د اکسیوس وی پانی لی خبریال سره د اړیکو پاړې ترې کړي و، تارا سخته وګواخله. د سپینی مانی ویان د جنساکی هم د چې دی داکلو د استعفا په تایید سره په ټوټر لیکلی د سپینې ماڼۍ کارکوونکي باید د ولسمشر جو بایدن معیارونو ته چې دروند او شرافتمندانه چلند دی متعهد وي. ماریو دراګي چې د اروپا د مرکزی بانک په خوانی مشر د ایتالیا د نوي حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د صدر اعظم په توګه د هغه د انتصابېدو هدف دا دی چې د کرونا وبا پر مهال د ایتالیا یو میاشتنی سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. د ایتالیا پخوانی حکومت چې مشر یې جوزپا کونتي کابله د اروپایي ټولنې د بودیجې د لګښت پر سر له خپل ائتلاف سره د مخالفت له کبله ړنګ شو. ماریو دراګي چې په روم کې د ګوندونو له استازو سره پراخې خبرې کړي دي توانېدلی د منځلاري کیڼلاسي ائتلاف او محافظه کار اپوزیسیون ملاتړ خپل کړي. او نن د فبروري 14مه د والنټاینز ډی یا د میانانو له ورځې سره سمون لري. د کابل په څو سیمو کې د دې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونو تیاری نیولی دی. خلک وایي سربیره په دې چې کرونا وبا هم بی اندازې زیات خوشینی کړي خو د ماینانو د ورځې په مناسبت د خوښۍ لپاره لدی فرصت ګټه پورته کوي. والنټاینز ډی یا د ماینانو ورځ هر کال د فبروري په 14مه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د هرات اسلام کلا ګمرک کې اور لګیدنې سوداګرو ته درانه زیانونه اړولې دي.
یو فاجعه دی د 1500 موته زیات رښتوی دي اوس لمبي امشته شي پات نه دي.
د ملي مصالحې عالی شورا وايي طالبانو تر هغو د سولې خبرې درولې چې د امریکا نوې اداره د دوی د دوه تړون وارزوي. نن پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د يرغل د پای ته رسیدو دوه دیرشم کال دی. روسیا اوس د افغانستان په اړه څه کولای شي؟
روسیا په دې شرایطو کې باید مستقلانه عمل وکړي او د ایران او پاکستان څخه ځان وژغوري د افغانستان په مسایلو کې.
غزنی کې هم د لویو موټرو چلوونکو کاري اعتصاب پیل کړی.
د ورګون نرمون ستر کابل اپری د یارباکینو پوسټی دی بې عزتۍ در لړوي او ټاکونه در باندې کوي دغه په خاطر میګلار باندې کړی.
د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزال محکمې براءت ترلاسه کړ. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لاټي پروګرامونو ته ځانګړي شوی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. 4 بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ولسمشری مانی وایي د هرات په اسلام کلا بندر کې د لګیدلې اور په اړه هر اړخیزه څېړنه پیل شوې ده. د غلطه پرون غرمه مهال اور ولګید چې لمنې وروسته ټول ګمرک ته پراخه شوه او سلګونه ټانکر او نور نقلیه وسایط پکې وسوځیدل. د هرات سوداګرۍ خونه وایي په اسلام کلا ګمرک کې د سوداګرو د مالونو سوځیدو ترڅنګ د نامعلومو وسلوالو لخوا یو شمیر مواد لوټ شوي هم دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسلام قلعه ګمرک چې لسلر وشتو د زیاتو ساتونو تیرېدو وروسته هم ځای ځای د اور لمبې تر سترګو کیږي. په دې ویډیو کې چې تاسو یې غواړئ یوازې د موټرونو پرځې او د خلکو ګڼه ګوڼه ښکاری. د هرات سوداګرۍ خونه وایي چې په وروستیو 12 کې افغان سوداګر له داسې ناورین سره نه و مخ شوي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هم د یک شنبه په سهار خپل فیسبوک پاڼه کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د رامنځته شوي پیښې په اړه سخته خواشینی ښودلې. ښاغلي صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي د هیواد بندرونو او ګمرکونو کې د زیربناو نشتون یوه لویه ستونزه ده، خو ولسمشر غني د دې لپاره چې ګمرکونه په معیاري سیستم جوړ کړي له نړیوالو شرکتونو سره خبرې کړې دي. نوموړي د ایران دولت نه هم مننه کړې چې په اسلام قلعه ګمرک کې پاتې لاروی ته خپل هیواد ته تلو اجازه ورکړي او همدا شان د اور وژنې لپاره یې یاد ګمرک ته اطفایې را لېږلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان مالیه وزارت مطبوعاتي مسؤول فرید نوخت وایي په اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې د پلټلو لپاره د ګمرکونو د عمومي مشر په ګډون یو پلاوی هرات ته لیږلی دی.
مالی وزارت د دې لپاره چې زموږ سوداګر له ستونزو سره مخ نشي د موقت په ډول باندې دوه نقطې چې یو د هرات محصولي ګمرک دی او بل روزانه ګمرک دی د سوداګرو پر مخ دغه دوه نقطې پرانیستې دي او زموږ سوداګر کولای شي چې اوسمهاله دغه دوه نقطو څخه خپل اموال تای مراحل کړي.
د خغلی نوخت په خبره مالیه وزارت د دې لپاره چې سوداګر لستونزو سره مخ نشي د لنډې مودې لپاره د هرات روزنک او محصولي ګمرکونه د مالونو د تای مراحل لپاره د دوی پر مخ پرانیست دي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې پرون شاوخوا 11:30 بجې هغه مهال اور لګیدنه رامنځته شوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګاز او ډک ټانکر وچاودید. پس هم د هرات سوداګرۍ خونه د ګاز او د تیلو د اته ټانکرونو د سوځیدو خبره کوي، خو د شنبې په ورځ د اسلام قلعه په ګمرک کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله او د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اور لګیدنه کې شاوخوا 1500 ټانکرونه او بار وړونکي موټرې سوځېدلي دي. د عامې روغتیا وزارت پرون ویلي وو چې په دغه اور لګیدنه کې 18 کسان ټپیان شوي دي، خو رویټرز خبري اژانس بیا په اسلام قلعه ګمرک کې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې په یاده پیښه کې نږدې 60 کسان ټپیان شوي دي.
و امور دل چې ولسمشری مانی وای د هرات په اسلام قلعه بندر کې د لګیدلې اور په اړه هر اړخیزه څېړنه پیل شوه او دغه راز مالی وزارت د غلطه یو پلاوی لګلې څو معلومه کړي چې څه پیښ شوی او ولې. په هرات کې مې لګوړاندې د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مشر محمد یونس قاضی زاده و پوښتې چې ابتدایي څېړنې څه ښیي چې څومره زیانونه اوښتي. نوموړی وای
پرون اتشوزی شروع شوی دی، خوست با اسلام قلعه یوم گر سر یو فاجعه دی ده 1500 متر زیاد ارخ سوی دی 2.5 میلیون دلار زیاد تاون ده خوست معلوم دی.
بله تاسو ویل چې حالت په اسلام قلعه کې ایده محال اور مالی وزارت وای چې مهار شوی، یعنی په مکمله توګه اور بیرته گل شوی دی او کنه لا هم لمبیشته په زینو سیمو کې؟
اوس لمبی همشته هیچ شی ندی، پات هیچ شی پات ندی گیست عریق سو
چو دلتا الاول دی چی موتر ولارو د گمرک و دانه و نور چو دلتا بازار هم و دکانون هم و او کنا کلک دغه ساحه تصویر که یوریدون کتا
بیاو 1500 موتر عریق سویتی نور موترون و نور کالا و بل متفرقه متاسفانه غارت سویدی دو گونه شی پات ندی ده هست گمرک.
دلته خو کله چې گمرک کې ستونزې راولاړې سوي دي، گمرک سپځیدلې گمرکی چاره هم له ستونزو سره مخامخ دي. مالی وزارت سوداګرو ته دوه نور آپشنونه ورکړي چې له دوه نورو لارو کولای شي دوی خپل مالونه گمرک کې او خپل واردات ته ادامه ورکړي. سوداګر څه کوي د محل په هرات کې؟
سوداګر اوس کو یو وقت گزارګاه اسلام قلعه گزارګاه اولین او بزرگترین گزارګاه اوس کو تاسو اوس یو کمیته جور سیده که سبا کو کوشش کو که گمرک انتقال کو په اسلام قلعه په هرات دا هفته بیرت کار شروع کو.
کم تانکر چه سوزیدلی دی یا نور نقلی وسایل چه سوزیدلی دی تر ډیره شخصی و او کنا دوی که داس مواد هم و چه دولت پوری آره در لودلا؟
گرد کالا شخصی کالا و ده گرد ده سکتور خصوصی کالا.
او څه شی وو پکې؟ تیل وو په ټانکرو کې او کنا نور مواد هم وو چې سوځېدلی؟
د زیات پورې تیل او غاز او متفادکه اشیاء هم متاسفانه ارزښت لري.
او د دې اغیز په بازار باندې څه وی دومره چې تاسو وایي چې سلګونه میلیونه ډالر زیان اړولې دی په لن وخت کې به د افغانستان په بازارونو باندې خصوصا د تیل او په بایو باندې اغیز څه وی؟
پرون د نن بازار بالا سوی دی او دا یو گرد اشیا پا طول افغانستان یو تاثیرات رزید.
په هرات که ده سوداگره یو پانگوانی خونه مشر محمد یونس قاضی زاده و چه حل تایه پا اسلام قلعه گمرک که ده بلشیوی اور پا احتمالی زیانونو او اغیز و خبری کوله.
شیبه پا شیبه ده ورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو له ازادی رادیو ووری.
نن د دلوی یا سلواغیش په گوستمه نیټه له افغانستانه د پخوانی شوروي سرو لخکرو د وتلو 2.5 کاله پوره شول. په 1918 کال کې د حیرتانو د دوستۍ پلنه د دغه ځواک د وروستي سرتیري په تیرېدو سره پر افغانستان 9 کلن یرغل پای ته ورسید. له هغه وخت نه تر اوسه د نړۍ وضع بدله شوې او اوس مهال روسیا د شوروي د وارث په توګه په سیمه کې خپل رول لوبوي، خو اوس دغه هیواد په سیمه کې د تحولاتو په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې څه ډول رول لرلی شي؟ په دې راپور کې مو ورته لنډه کتنه کړې ده.
پر افغانستان د شوروي يرغل لامل دغه هیواد د دوو سترو زبرځواکو ځواکونو امریکا او روسیې د سړې جګړې پر توت میدان بدل شو. د کمونیستي بلوک ډېری هیوادونه له شوروي خو اسلامي او غربي هیوادونو د امریکا په رهبرۍ بیا د افغانستان له مجاهدینو ملاتړ وکړ. که څه هم شوروي له افغانستانه پر وتلو اړ شو او د شوروي زبرځواک هم له منځه ولاړ، خو د افغانستان جګړه پای ته ونه رسیده. له هغه مهاله له 1 کلونو وروسته لا هم د افغانستان جګړه له افغانانو قرباني اخلي. اوس امریکا د شوروي اصلي سیال له 1980 کال نه را په دیخوا د افغانستان په جګړو کې ښکیل دی. امریکا یو کال وړاندې له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړه. افغان دولت هم دا مهال له دغې ډلې سره د سولې په خبرو اترو بوخت دی. خو اصلي پوښتنه دا ده چې روسیه د پخواني شوروي د ځای ناستې په توګه د افغانستان په نویو تحولاتو په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې څه ډول رول لوبولی شي. د امریکا د اتلانتیک شورا غړی عمر صمد:
با طالبان که اخیراً با اونا هم گفتگوشونی داشته،
له طالبان سره چې په دې وروستیو کې خبرې اترې هم وسوې، له خبرو معلومه سو چې روسیه په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګ غوښتون کده او په خپل ګټه بولی. معلومه ده چې په هی روسیه ته څو قضیه د اهمیت وړ دي. لومړی، روسیه د هغه ترهګرو سره چې روسیه ته متوجه ده مبارزه کوي، لکه داعش او نورې ترهګري ډلې په مرکزی آسیا کې پرتې دي. په ورته وخت کې د نشه یي توکو موضوع ده، بل د سرحدونو امنیت او د مرکزی آسیا امنیت خبره ده، او هغه اړیکې چې روسیه له چین، ایران او نورو هیوادونو سره لري، همدارنګه هغه سیالۍ چې روسیه له امریکا سره لري، دا ټول هغه څه دي چې د روسیې جیوپولیټیک او اقتصادي ملاحظه بلل کیږي.
روسیه پنداشته میشه.
خو په مسکو کې شنونکی او آزاد خبریال فاروق فردا بیا په دې باور دی چې روسیه د طالبانو په ملاتړ په سیمه کې د خپلو ګټو په لټه کې ده.
په منطقوي یا سیمه ییزه اجماع کې نه یوازې د افغانستان خیر دی، بلکې د سیمې د هیوادونو خیر هم لیدل کیږي. روسیه په دې شرایطو کې باید مستقلانه عمل وکړي او د ایران او پاکستان څخه ځان وژغوري د افغانستان په مسایلو کې، ځکه د هغوی ګټې سره تفاوت لري. اما په دې شرایطو کې روسیه د طالبانو سره، د ایران سره، د پاکستان سره داسې اقدامات لاس پورې کوي چې روسیې ته هم کوم شین څراغ د راتلونکي لپاره نه ښکاره کوي.
طالبان بیا د جګړې په برخه کې د روسیې د ملاتړ په اړه تور ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اوسنۍ جګړه کې له نورو هیوادونو تسهیلات نه، بلکې د خپلو جوړو شویو وسلو او هغو مهماتو کار اخلي چې یا یې د جګړې مقابل لوری اخلي او یا هم ورته له پخوانیو جګړو ورپاتې دي. روسیې هم مخکې ویلي چې له طالبانو ملاتړ نه کوي. له دې سره د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې هیوادونه، په ځانګړې توګه روسیه، د افغانستان د سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کشورای همسایه و منطقه،
ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. ایران، پاکستان او روسیه همدارنګه د سیمې نور هیوادونه په دغه بهیر کې اغیزناک رول لري. نو د همدې لپاره د سولې د بهیر لپاره د اجماع جوړول او پیاوړي کول یو حتمی چاره ده. د افغان دولت د دغه اجماع د جوړولو او پیاوړي کولو لپاره په دوامدار توګه کار کړی او اوس هم بوخت دی کار کوي.
کار کرده و در حال کار می باشه.
لدی سره روسیه د افغانستان لملاتړو او متحدو هیوادونو لړډلې ده، او د بین الافغانی خبرو اترو لاري د افغانستان د جګړې د پایته رسولو په اړه امریکا له حسوم لاتړ اعلان کړی. سمون دوران د طالبانو یو پلاوی مسکو ته تللی و. د طالبانو د دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس ستانگزی د جنوري په 9 په مسکو کې له روسي چارواکو سره تر لید کاته وروسته وویل دغه ډله تمه لري چې امریکا په خپلې ژمنې ودرېږي او تر راتلونکې مې میاشتې پورې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د سیمې او نړۍ ډېری هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر نه ملاتړ کړی، او د افغان حکومت چارواکو او د طالبانو مشرانو د دغه بهیر د پیاوړتیا لپاره د اجماع رامنځته کولو په هدف د سیمې اکثرو هیوادونو ته سفرونه هم کړي دي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت لخوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د دې شورا مرستيال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته ویل طالبان د غشند امریکا لخوا د تلون په اړه په احتمالي توګه د نویو شرایطو د وضع کېدو سره موافق نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکچی پلاوی وایي طالب پلاوی له تیرې یوې میاشتې راهیسې د خبرو میسته نه دی ناست. تفصیل په دې راپور کې
د اصول په خبرو کې د ځنډ په دوام د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د دې ځنډ د یو لامل په اړه خبرې کوي. د دې شورا مرستيال عزیز الله دین محمد وایي طالبان ځکه د اصول خبرو ته نه حاضرېږي چې د امریکا لخوا د اصول تړون د بیا ارزونې پایلو ته پته مدي. خغل دین محمد زیاتوي طالبان غواړي پوه شي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د فبروري د 9 د لاسلیک شوی تړون له ارزونې وروسته د متحده ایالاتو نوې پریکړه څه ده.
امریکا هم غواړي چې ارزونې په نوم باندې یو سم امتیاز واخلي او طالبان هم غواړي چې هغوی ته وښيي چې ارزونې وکړي خو که تړون کې تغییر راولي بیا به که تاسې شرایط نو زموږ شرایط به وي. نو په دې وجه باندې دا موضوع
د جو بایدن په مشرۍ وخت له رسیدو وروسته د متحده ایالاتو نوی حکومت له طالبانو سره د سولې د شوی تړون ارزونه پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل غواړي پوه شي چې بدی تړون کې څه راغلي دي، طالبانو سره ژمنې کړي او متحده ایالاتو ته کوم مسؤلیتونه ورترغاړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکچی پلاوی یو غړی وایي له 2 د زیاتې مودې په تیرېدو سره لا هم طالب پلاوی د سولې خبرو میز ته نه دی حاضر شوی. د مرکچی پلاوی د غړي د خپل نوم او غږ نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان په یو او بل نوم بهانې کوي او خبرو ته نه چمتو کیږي. د دې وړاندې د افغانستان د مرکچی پلاوی او بلغړی رسول طالب طالبان تورن کړي و چې د سولې معنی لرونکو خبرو ته اصلا لیواله نه دي. طالبان بیا د دې خبرو په اړه تازه غبرګون نه ښایي، خو په قطر کې د دې ډلې د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی له مبارزو موخه د اسلامي نظام جوړول دي. هغه زیاته کړي داسې اسلامي نظام باید جوړ شي چې ټول افغانان پکې ګډون ولري، عدالت حاکم شي او داسې سوله راتلونکې ده. خو په داسې حال کې چې طالب پلاوی د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري، په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی حضور څه معنا لري؟ د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر داخلي مجلسونو د ملاتړ هیوادونو سره په مجلسونو او کار باندې بوخت دی او همداراز د خلکو سره د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په 6 پیل شوې، خو د اجنډا د جوړېدو په اړه له څلور غونډو وروسته چې پایله یې هم نه درلوده دا خبرې له یو ډول بندښت سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنو او جګړې زور اخیستی او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي او ښه ډول له سره د سولې خبرو د پیل غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې لا هم لبیک ورته نه دی ویل شوی. خو له دې ټولو سره سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دلوي د 26 په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي افغانان به تلپاتې سولې ته پرسیدو دا خبره غلطه ثابته کړي چې غني افغانستان کې سوله نشي راتلای.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم ورزوز یو شمیر ولایتي راپورونو ته د غزنی ولایت په اړوندو کې هم په سلګونو موټر او چلوونکو اعتراض کړی او دوی وایي چې د کار نه هم لاس اخیستی. دوی ادعا لري چې پولیس پیسې ورڅخه اخلي او غوښتنه لري چې د ترانسپورت په نوم پیسې دې ورته معاف شي. د موټرو چلوونکو دغه اعتراض د غزنی ترڅنګ د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم دوام لري. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې
محمد عمر شاوخوا 45 کلندی دی. د پکتیا ولایت د اومجه ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موټر چلوي. د هم د میدان وردګو ولایت لوړی کلی په سیمه کې د نورو ډیری موټروانانو تر څنګ د اعتراض په توګه خپل موټر درولی دی.
چې کیمو پوستی دی د ورګون نرونسه تر کابل پرې د اربکینو پوستی دی بې عزتۍ در لړوي ټانګو ټکونه در باندې کوي. دغه په خاطر موږ لار بند کړی دو چا نه ظلم ورسره کړی دی چې بزور یې نه بند کړی دی موږ په خوښه لار بند کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په مربوطاتو کې هم موټروانانو د اعتراض په توګه خپل موټران له تیرو 8 درولي دي. دوی ادعا کوي چې د لویو لارو پولیس له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخلي او تر څنګ یې ناحقه ځوروي. که پولیسو ته پیسې ورنه کړي په موټرانو یې ټکنه کوي. د هلمند ولایت عبدالنبی هم خپل موټر د سړک غاړې ته درولی دی. ازادي راډیو ته یې وویل له هرې خوا دوی ځورول کېږي.
ورور مرد ترانسپورت سم پازابی پر لاری دو پوستو سم پازابی چې اره پوسته مو پازابی زوریم نظر دې نه دوی چې اره پوسته دراسه د خدای تر آباد پیسې غواړي.
خو عبدالله بیا وایي تر څو چې د دوی ستونزه هواره سوې نه وي همدلته به ولاړ وي. د عبدالله په خبره د غزنی له والي سره یې هم خپله ستونزه شریکه کړې ده، خو غږ یې نه ده اورېدل سوی. ده هم د اعتراض په توګه موټر درولی دی.
ترانسپورټ نه وشي کړی، هغه موږ ته بېخي د منلو وړ نه دی. په دوهم قدم کې موږ دا مشکل دی چې پوستې د موږ نه پیسې اخلي په ناحقه توګه. ما خپل مشکل مو د غزنی والي سلطان ویلی، په روضه کې مې ودرولو، ویډیو یې هم سخستې ده، ورته ویلي مې دي د غزنی پوستې دي، د سپندې پوستې اخلي، د تودې چینې پوستې اخلي، د ماکور پوستې اخلي، د جانډې پوستې اخلي، د کرابوغ پوستې اخلي، ټولې پوستې د موږ نه پیسې اخلي.
دا غزنی چارواکي هم دا ستونزه مني چې په دغه ولایت کې ملي او محلي پولیس له خلکو څخه پیسې اخلي. والي بریج جنرال سید عمر نورستانی له ازادي راډیو صرف خبرو کې وویل هڅه مو کړې ده چې د دغه کار مخه ونیسو او د موټر چلوونکو ستونزه حل کړو.
لار کې خزیګان به یي، ولې ډېر بېحده ما کوشش کړی ده، پوستې خلک تبدیل کړي دي، دوه درې نفر نیولي دي. خبره په دې کې ده چې موږ خلک ځلې کوو، خپل زحمت کشي کوو.
دغه اعتراض کوونکي د پولیسو د زورونې تر څنګ د ترانسپورټ په نوم د پیسو نه ورکول هم د اعتراض برخه ګڼي. دوی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په اساس دغه پیسې ورماپ کړي وي چې اوس بیرته ورڅخه اخیستل کیږي. دوی غوښتنه لري چې دغه پیسې دې ورماپ سي. د ترانسپورټ هغه پیسو ته وایي چې دوی ته په هره پیره د هرات د ټرافیکو په مدیریت کې د 1.5 زر افغانیو په بدل کې پرچه ورکول کیږي تر څو په ټول افغانستان کې له دوی څخه ټرافیک پیسې وانخلي. خو وایي ټرافیک په هر ولایت کې د دغه پرچې د کتلو پر وخت هم 50 افغانۍ اخلي. ومې غوښتل چې د دوی دغه ستونزه د ترانسپورټ وزارت له ویان سره شریکه کړم، خو ونه توانېدم چې ورسره خبرې وکړم.
میرا چې تاسو دا اله کړی ده د اوس لپاره جواب نه ورکوي، هیله ده وروسته بیا کوښښ وکړئ.
وروسته مې بیا هم هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. د سیمې خلک وایي د غزنی او میدان وردګو ولایتونو په مربوطاتو کې په سوونو موټران ولاړ دي چې ډیری یې له مالونو بار دي. د دوی په خبره چې په دغه موټرانو کې خوراکي توکي لکه سبزي، میوې او داسې نور شان هم بار دي چې د ورستېدو او خرابېدو په حال کې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له استیضا کېدو براءت ترلاسه کړ. سره له دې چې اکثره سناتورانو د ټرمپ د استیضا محاکمې ته رایه ورکړې وې، خو د استیضا لپاره لازم شوی شمیرې پوره نه شو کړی. نور د اسمت ساروان په راپور کې.
د امریکا سنا جرګې پرون د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بلوا پارولو له توره تبریه کړ. د سنا جرګې 5 سناتورانو د ډونالډ ټرمپ استیضا کېدو ته رایه ورکړې، خو 43 نورو د پخوانی ولسمشر له محکومېدو سره مخالفت وکړ. د جمهوری پال ګوند 2 سناتورانو په دې قضیه کې له دیموکراتانو سره لاس یو کړ او د ټرمپ محکومیت رای ورکړي. ترامپ په هغه صورت کې محکومېدای شوی چې د سنا جرګې له 100 استازو څخه 15 هغوی د خلاف رای کارولی وي. د اقلیت جمهوری پال ګوند مشر مچ ماکانل د رایو لا چول کېدو وروسته په سنا جرګه کې په وینا کې پر کانګرس ته حمله په محل د ډونالډ ټرمپ پر اقداماتو سخت انتقاد وکاوه. ویل هیڅ شک نشته چې مخکینی ولسمشر له اخلاقي او عملی نظره د جنوري د شپږمې نیټې د پیښو مسؤل دی. د زیاته کړه کومو کسانو چې د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ ګمان یې کاوه چې د خپل ولسمشر په غوښتنه عمل کوي. مچ مکانل په عین حال کې وویل د ډونالډ ټرمپ نه استیضا کېدو ته رایه ورکړې ځکه چې نوموړی نور ولسمشر نه دی او یو عادي امریکایي تبع دی او سنا جرګه له قانوني نظره د یو پخوانی چارواکو د استیضا حق نه لري. د جمهوری پال ګوند مشر په زمینی ډول وویل اوس ډونالډ ټرمپ د یو عادي وګړي په توګه محکمې ته بلل کېدای شي. ډونالډ ټرمپ د سنا جرګې له لوري د استیضا محاکمې د ردېدو په غبرګون کې یوه اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د دې موضوع د هر کلی ترڅنګ د هغو ټولو استازو مننه کړې چې د دفاع یې کړې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر همداراز ویلي یو تاریخي هیواد پالونکی او ښکلی عظمت یې بیا امریکا ته راګرځولی او په راتلونکو میاشتو کې به له خلکو سره ډیر شیان شریک کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر د استیضا دوهمه محاکمه تیره اونۍ په سنا جرګه کې پیل شوه. دا د امریکا په سنا جرګه کې د استیضا تر ټولو لنډه محاکمه وه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیس پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت د خبرونو لنډیز صفی الله ستانکزی دراوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤولانه نه و او له امله یې دا هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. ښاغلي غنی دا خبره نن له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د 2 کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده. په هرات کې د اسلام کلا بندر لزینو سیمو لا هم د ګازو لمبې پورته کیږي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس یونس قاضی زاده ازادي راډیو ته وویل د پرونی لوی اورلګیدنې په خاطر افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونه ډالرو پورې زیان رسیدلی. د تیلو او ګازو 500 ټانکرونه او بارونکي موټر یو په بل پسې چاودلي او اور یې اخیستی دی. د ترکیه چارواکی وایي کورد ملیشو 4 په بخنی سره 10 ترکان په عراق کې وژلی دي. د ترکیه دفاع وزیر خلوص یاکار نن اعلان وکړ د ترکیه پوځیانو د هغو 10 ترکانو مړی وموندل چې د کورد وسلوالو لخوا د عراق په شمال کې تښتول شوي دي. د عملیاتو پر مهال چې د دوو کسانو د موندلو لپاره ترسره شوي و د ترکیه 2 عسکر هم وژل شوي. ترکیه دا کړي 8 د کوردانو کارګر ګوندغړي وژلی دي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان تیجی داکلو د یوې خزینه خبریالې د ګواښلو په خاطر استعفا ورکړې ده. داکلو په خپل ټویټر باندې ویلي له دې چې د پولیټیکو خپرونې خبریالې ته یې د نه منلو وړ خبره کړې، په خپلې خبرې پښیمانه ده او استعفا یې ورکړې. او د فبروري 14 د ویلنټاینز ډی یا د میانانو له ورځې سره سمون لري. د کابل په څو سیمو کې د دغې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونو تیاری نیولی دی.
زموږ کاغله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. د خبرونو لنډیز مو چې واوري د غواړي چې تفصیل ولولي او یا هم واوري زموږ ویب پاڼه ته ورسی. د ویب پاڼه پته مو ده azadiradio.com. وړاندې 219 پروګرامونه راځي د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو پروګرام خو ترې مخکې یو بل نړیواله موضوع راخلو. اسرائیل هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیرو وګړو یې د کورونا ضد واکسین کړی دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې په اسرائیل کې د فایزر واکسین نتیجو هیله غوړولي او ډاډ رامنځته کړی. د خبری اژانس په اسرائیل کې د واکسین شوو کسانو په اړه له اسرائیلي څیړونکو، نړیوالو څیړونکو، د دغه هیواد د روغتیا وزارت له چارواکو او د غرض د روغتونونو له ډاکټرانو سره مفصلې خبرې کړي. د دوی د راپور تفصیل اسمت څاروان اوروي او په دې راپور پسې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شوې ځان پروګرام ماهروي اوس پام کړی دی راپور.
په واشنگتن کې د جان هاپکنز طبي پوهنتون څیړونکي سټیفن برنل رویټرز ته ویلي چې په اسرائیل کې د واکسیناسیون حقيقي نتیجې د دغه پوهنتون د څیړونکو له لوري ارزول شوې دي. په اسرائیل کې د دسمبر 19 نیټه د فایزر واکسین پیل شو. له دې نیټه د فبروري 13 پورې د اسرائیل په سلو کې 40 نفوس واکسین شوی دی. دا هیواد 9 میلیونه او 3 لکه نفوس لري. اکثره واکسین شوي کسان تر 14 کلونو مشران دي. نږدې 2 میلیونه او 4 لکه اسرائیلیان تر 14 کلونو کشران دي او د هغو د واکسین کېدو سپارښتنه نه ده شوې. د څیړونو له مخې کومو کسانو چې واکسینې کړی په تېره بیا هغوی چې 2 واکسینې کړی د انګلیسي او د جنوبي افریقا د ډولونو په شان د کورونا د ټولو ډولونو په وړاندې معافیت ترلاسه کړی دی. د اسرائیل د روغتیا وزارت یو چارواکي پروفیسر خزیلوی ویلي څیړنو ثابته کړې چې واکسین شوي کسان لږه لږه په سلو کې 9 او ډیر تر ډیره په سلو کې 15 د بریتانیایي ډول کورونا په وړاندې خوندي دي. څیړونکي وایي په اسرائیل کې د دوی څیړنو وښوده چې فایزر واکسین تقریبا همغسې نتیجه لرله چې د دغه واکسین د کلینیکي ازمیښتونو په پړاوونو کې وړاندې شوې وه. په اسرائیل کې د کورونا وبال پایله تر اوسه په کووید 19 5,216 تنه مړه شوي چې د هغو په سلو کې 20 یوازې د جنوري په 1 ورځو کې مړه شوي چې د واکسین نوبت نو ورسېدلی. څیړنه وای حتی هغوی چې یو ډوز واکسینې کړی او په کورونا اخته شوي د مرګ خطرې خورا کم شوی او اکثره بیرته جوړ شوي دي. د دې لپاره چې په ځینو هیوادونو لکه فرانسې او کاناډا کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون بهیر ورو دی، ډیری اسرایلي اتباع د واکسین لپاره خپل هیواد ته تللي دي. په دغه هیواد کې خلکو ته ویل شوي چې له واکسیناسیونه وروسته تر یوې میاشتې پورې له ماسک څخه کار واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو سخته جریمه به ورکوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د انصاف پلټکی
یو چې غیب سي ورشبل یو غیب سي ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین سوای
کوتي ازري په ویګر کو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په تور کړی.
د ازادۍ رادیو عزتمن دو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د غزنی لخار د صفا په نامه یوې زده کوونکې ازادۍ رادیو ته ویلي چې ډېرې کډې د دې ولایت له ولسوالۍ نه مرکز ته کډه شوې. د دې لامل په سلګونو نجونې چې پخوا په ولسوالیو کې په ښوونځیو کې زده کړې کولې اوس د ښوونځیو د نشتون له امله له زده کړو بې برخې دي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکي په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
یو څو وخت لپاره دلته نجونو ته مو درس ورکوو چې هغه دې نه وای پو
د قرنطین په موده کې بیخي تړلی و. د ښوونځي د نجونو د ښوونځي د ښوونکي څوک وي؟ معلمان یې څوک و؟ نو ته په دې ښوونځي کې نه وې؟ ولې؟ تاسې د دې یک ولسوالۍ نه راغلي یاستئ مرکز د غزنی ته؟ اصلی خونزه خو ویجاړ شوی خراب شوی کنه؟
نیلی خراب شوی خو دوی څنګه نو کوي هغه قرنطین خو او کوم کوم ځینې ورو ورځي وسم
اوس چې دغه غټ انجونی ورزي دې د پاره کیری کور نیولې اما غوړی چې ورزي وړي په شخصي کورونو ته ورزي هلته درس وای. نو تاسو اوس څه غواړئ چې دغه مکتب بیرته ژر جوړ شي؟
نه دا اوس د غټ انجونو ته دیاري لاله په سیمه کې باید چې دلته په یو کور کې یو دوه ښځینه معلمان درسته کړي نږدې ورسېده بهښه.
تاسې وایئ چې په شخصي کورونو کې د غټ انجونو ته کتابونه جوړ شي؟
هو دلته دیاري لاله په سیمه کې دي. دا لاله په سیمه کې کورونه ډېر شته چې بیا ټول نجونې چې دي دولت باید چې ورو یو دوه درې هغه وساتل داسې یو پیل انجن ته درس ور وښيي چې هغه خو بیا معلمان یا ډاکتران چې
ته خپله غواړې چې نور تعلیم هم وکړې؟
ولې نه په ما تر پنځم سنف ورځې بیا خپلو سوالو کې رقم کړی طالبانو نه پرېښودو زه ستا وخت چوسیم.
نور نجونې هم غواړي شوق لري د زده کړو سره
هغوی به نه دومره درامت ښکاري چې راتم تر نن سنف ورځې دوه درې کاله وروسته پاتې داسې کورونو کې اوس ناست دي.
دغه ښوونځی چې د قرنطین په وخت کې وران شوی و د هغې نه وروسته خو ډېر وخت ووتو د دولت څوک نه دي راغلي کار یې پرې نه دی شروع کړی؟
نه نه پریز پریز نادرات دی خلا حیاتان نادرات دی سوال ایران دی دی کورو میلی
خو د دې سیمې خلک د دې انجینو پلرونه په ګډه سره والی ته یا د پوهنې رئیس ته نه دي ورغلي دا شکایت ورته نه دی کړی ولې نه ورځي نو ته وایې چې د نجونو دا ارزو ده چې باید د مکتبونه جوړ شي دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویاندې اغلې نجیبي آریان سره شریکه کړه نجیبه جان ډیر کورنۍ راغلی مرکز ته په دې کې په سلګونو نجونې شته دی چې په ولسوالۍ کې درسونه ویل لیسې وې مکتبونه یې وو نو اوس دلته بې سرنوشته دي دوی وایي د دوی دپاره څه تدبیر شته څه پلان شته چې په دغه مرکز کې اوس راټولې شوې او درس ووایي
مرکز کې دوی
چې مکتب نشته دوی دا هم وایي چې په مرکز کې ډېرې دولتي ودانۍ شته کورونه شته ټول خالي دي خو که امکانات لري او دغه موږ ته جوړې کړي او ښځینه شاګردان یې وګمارل شي نو موږ به بې درسه پاتې نه شو
هغه کسان چې د غزنی په ښار کې دي په زده کړو بوخت دي یا دا چې ګواکې ورته زمینه برابره نه ده په لومړي سر کې خو موږ هلته لیسې لرو او مکتبونه شته چې هلته باید دوی زده کړې وکړي خو بیا هم که چیرې په ځینو سیمو کې لاسرسی شتون ونه لري نو هلته که موږ دولتي ودانۍ یا تر څنګ یې هر هغه امکانات چې برابر واوسي موږ په پلان کې لرو چې له هغوی څخه ګټه واخلو تر څو هغه زده کوونکي چې له زده کړو لرې پاتې هغوی د زده کړو په بهیر کې راګډ شي او وکولی شي چې د ښوونې او روزنې د نظام جوست شي
نجیبه جان په مرکز کې ډېرې دولتي ودانۍ شته کورونه شته ټول خالي دي خو که امکانات لري او دغه موږ ته جوړې کړي او ښځینه شاګردان یې وګمارل شي نو موږ به بې درسه پاتې نه شو
هغه کسان چې د غزنی په ښار کې دي په زده کړو بوخت دي یا دا چې ګواکې ورته زمینه برابره نه ده په لومړي سر کې خو موږ هلته لیسې لرو او مکتبونه شته چې هلته باید دوی زده کړې وکړي خو بیا هم که چیرې په ځینو سیمو کې لاسرسی شتون ونه لري نو هلته که موږ دولتي ودانۍ یا تر څنګ یې هر هغه امکانات چې برابر واوسي موږ په پلان کې لرو چې له هغوی څخه ګټه واخلو تر څو هغه زده کوونکي چې له زده کړو لرې پاتې هغوی د زده کړو په بهیر کې راګډ شي او وکولی شي چې د ښوونې او روزنې د نظام جوست شي
نجیبه جان دا هغه نجونې دي چې د دې ولایت د نامنه ولسوالۍ او په دې ولایت کې د نامنه یو یا نورو دلایلو له امله په غزنی ښار کې میشت شوي دي د دې په خبره د دې ښار د بې ځایه شوو کورنیو اکثر نجونې له زده کړو سره ډېره مینه لري ځینو یو وخت په خپلو ولسوالیو کې څلورم پنځم شپږم اووم او د دې نه پورته ټولګي هم خلاص کړي خو اوس پرې دغسې وضعیت راغی چې له زده کړو بې برخې بلې اورو یعنې ادامه ورکوي
او د پدې برخه کې چې ځینو ولسوالۍ نه خلک راغلي دي او د لاسرسی نه لري زده کړو ته یا دا چې مراکز ته لاسرسی نه لري نو په پام کې همدا ده چې د غزنی ولایت د پوهنې ریاست سره په همپکۍ موږ وکولی شو ورته په راتلونکي کې دا زمینه برابره کړو چې دوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي که چیرې موږ په لیسو ته دوی لاسرسی ونه لري نو په ډېرې سیمو کې حتی په مراکزو کې موږ له کرایي کورونو څخه ګټه اخلو هغه ځایونو کې چې لاسرسی نشته دغه ټولې هغه بدیل طرحې یا بدیل لارې دي چې موږ د هغه په واسطه کولی شو هغه کسان چې له زده کړو لرې پاتې ورته دا زمینه برابره کړو چې د زده کړو په بهیر کې راګډ شي
نجیبه جان متوجه به اوسئ چې ما صرف د نجونو په خاطر دا خبره وکړه هلکانو په حصه کې دا مشکل نشته
صحیح ده خو ګورې زه باید یو دفعه دغه غزنی ریاست سره سمه هغه وکړم که رښتیا دا ستونزې خو باید رسیدګي هم ورته وشي صحیح شو زه بیا هم دا مسله تعقیبوم که څه مهمه ده مننه
و هم اوریدل چې د غزنی لخاره د صفا په نامه یوې زده کوونکي د سلګونو نورو په نمایندګۍ ازادي راډیو ته ویلي چې له ولسوالیو نه ښار ته د کډوالۍ له وجې له زده کړو بې برخې شوي دي او د پوهنې وزارت ویان دی اغلې نجیبې آریان وویل چې حکومت دغې ستونزې ته پلانونه ترتیب کړي او په پلي کېدو به یې لاس پورې کړي درنو اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو د دې په دې هیله ستاسو د دېونه خبرونه پیلوم ډیر منظم دوم ورزو د یو هغه اوریدونکو پیغام ته چې لکندار خیرستولې دی او وی چې یو ماشوم په خپل سیمه کې پیدا کړی دی نو کچېری تاسو هم په خپل ورکو عزیزانو په سکرځي او مخکې تر دې چې د خبرونه او پیغامونه پیلسي نو قلم او کاغذ در سره آماده ولري د دغه دوستانو شمیرې در سره ولیکئ کې دای سي ستاسو رک په همدې کسانو کې پیدا سي نور مونږ څنګه ورزو د پیغام بوورو
بلې السلام علیکم زه محمد اساق افغانم د کندهار څخه ارزم مجر یو علیکو پیدا کړی دی د څو کال دی دلمن دی دلمن نه داري ول سوالې دي چې ډېر څه بغاره وخت یې خپل کور ته زمونو کې چیرې کلیواز ما ژغوري یا دې کورمه ما ژغوري راځ خپل کښنه دی بوزي زموږ دغه د درې او کې چې موږ تاسو سره سره دی خپل څه چې میرا او سوام سپر سپر و سپر د دوا یو نه کنزه و دوا چې میرا بل شي نه سپر و سلور اته نه درې دوا و و دوا چې میرا یو ځل بیا سپر آیا د کنزو دوا نه کنزه سوا دوا آیا سپر سلور آیا د اتیا بدیش و سوا دوا آیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من زمبکار بلاک دی دښمن دی نات لو شر ول سوالی څخه ساتي راځه ته پیغام پریس دم مشک میم دا پیغام پریس شی ول دلته یو ورور د محمد دوین په نامه باندې چې مشوره په نانا باندې دی د کوچانو سره دی تقریبا دا درې څلور کال کې چې دلته ور سره دی نو مخکمه دا پیغام پرې شی وو خو څوک نه سلو پیدا خو بیا ځینې کسان وایي چې دا زموږ ورکسوي عزیز دی که هر څوک د دې په اړه معلومات غواړي او یا هم نو د ټلیفون پر دغه شمیرو باندې دی زما سره اړیکه څنګه کې د ټلیفون صفر و دوه واره صفر دوه هفته شپږ درې صفر دوه د ټلیفون شمیره ځلې بیا صفر و دوا واره سپر دوا اته شپاش درې سپر دوا د ټلیفون بل شمیره سپر و سپر درې څلور و یو سپر نه اته شمیره د لیبیا سپر و سپر درې څلور و یو سپر نه اته
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000202211241 یاو پینځه
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه موږ سره شریک کړو دا د موږ هم در تخبره کړو اوس په د خبرونې د جوړښت سره سم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ
السلام علیکم زه بهلول خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چینل سوالي د عادل خیل د کاریانا دا زادای راډو ټو ترکونکو ته سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم بعد سلام از ما یو ورور دی د جان محمد په نامه مانی چې آتیش کال کی چې ورښوي د خپل خسر سره یو ځای د پیښور د ګنج د سیمینه ورښوي تر اوسه پورې د د خسر او نه د معلومات مونږ ته شوی ډیر کوشش مو کړ د خسر نوم یې نعمت الله دی د نعمت الله د زین سبحان الله دی او سره د کورنۍ دغه زمونږ اورور او د خسریا ورکشوي دي د پیښور د ګنج د سیمینه نو هر چاته کوم معلوماتي مهرباني د مخې ده مونږ سره په دغه تماس وري اته څلور شپږ دوه پینځه بل شمیره صفر واویا شپږ څلور نه شپاک آتا سالور شپاک دیر منن آزادی راڈیو کارکون نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر منن بریالی وسائی
السلام علیکم ورور جوڑے پا خیر آزادی راڈیو تا سلام و نونی کی حیلی احترامات وړاندې کوم. ما یو زوی د محمد اساق په نامه ده چې په نوید په نامه غږ کوي. د مسلمانۍ د همدردۍ له وجې د هر مسلمان ورور کم معلومات لري او دغو شمیرو سره دې ما سره اړیکه ونیسي. 0 و 0 و 0 و 9 و 9 بله د اړیکه شمیره ده 0 و 0 و 4 یعنی 0 و 0 و 4 و 1 و 1 دا د ټلیفون شمیره ده. که یادی غږ اوري کورې ډېر پریشانه ده. په معلومات راکړي د مسلمانۍ له همدردۍ له ډوله ډېره مهرباني به وي. شیرینې به هم ترلاسه کړي.
ما یو د ورور اخ شي دا 3 کاله کیږي چې ورکته وي دی نو نه د ژوندې راسته نه د مړې نه راسته 3 کاله کیږي چې د کور وطن د نوم عبدالله علي د پلار نوم عبدالجلیل نومې دی د نن ولایت څخه خبرې کوم سال څخه پیدا چې په دغه لمبا دی زنګ راټول دي سپراویا 2023 درې سوسپانه سپراویا 2023 درې سوسپانه.
سلام علیکم عبدالمعز احمد کابل نه میاړي کنیولې دا زمنګا یو ورور د مدرسې نه 5 کاله کیږي چې نادره کوي په نامه د فضل هادي او د پلار نوم یې چدی ابریخمین ده او د چک د ولسوالۍ دی که څوک خپل زمنګا غږوري یا څوک د ده په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي د شمارې سره دې اړیکه ونیسي 0 و 0 5 2 4 3 1 والسلام.
الو زه اکمل د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کاریزو د سیمې څخه پیغام ستوم. زموږ حاله کورک دی احمد یعقوب نومېږي ور روسیه 5 کال دی تقریبا 1 میاشت کېږي چې دایرکت یې نشتم نو هر ورور چې د ده په اړه معلومات لري او یا دی په خپله زموږ خبره اوري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي که دی خپله اوري او که یو بل ورور معلومات لري 0 و 8 2 3 0 8 1 1 5 مره بیا تکراروم 0 و 8 2 3 0 8 1 1 5 دا کداش مره دې زنګ وي دا که په خپل مصبر اوري نو دا چې په خپل زنګ وي هڅه دې وکړي دا د دې رادیو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 1 یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سلامونه کې لري کرامات تعالی دې رضی الله تعالی عنہ سلام هغه تاسو کې روز او خوشحال به تاسو الله مجاهد هم لیکل من ولایت خان محترم او زدون کو از ما یو منګر سی محمد پرامر تقریبا 5 کال کې خپل کور ته څنګه درته نو ارته کړ د په حق له معلومات لري نو زما سره دې په تقریبا نشم ورو سما څنګه کې چې من ولایت د نادلو سوالي د سیګاوات وسدون کې دي نو هر څوک د پاکو معلومات لري زموږ په پښتو کې شمول او سماعت کوي 0 و 0 5 و 4 2 3 0 3 یو ځل بیا شمول راته کړو 0 و 0 5 و 0 و 3 3 د لا پما.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راجو ټولو کارکونکو ته او ټولو اردوکو ته سلام وایم. زاج خان سید کا ولایت جانسل ولسوالی د شکر له کلا چې زنګ وانه زما ورور د څلور کاله کېږي چې ورښت نه دره کده هیڅ معلومات یې نشته. کندهار کابل هلمند نفوس چې راوخت هیڅ معلومات یې ونه خو کار پیاته د پاکستان معلومات یې نوم یې له ماشوم ده د جاد جبار زوی ده د جانسل ولسوالی ده پکتیکا ولایت ده د شکر کلا اوسېدونکی ده. موږ ته د دې نه بل زنګ وایي سپار ناویا اتیا اتنیوی یو سلوان سپار ناویا اتیا اتنیوی یو سلوان راش دینا بربانی متزنگ ہوئی دابا میرا بانی.
السلام علیکم زر روزی محمد دا کندهار ولایت سخ خبری کوم. ازادی راڈیو تا دا پیغام پریز دانا چی زمای و اخشوی دا پیدا گل پا نامدی دا پلار لنی امیر بلدی دا اتیو اشتخار لگی دا ارغنداب سرکاری باغ سره کور دی. تقریبا دو کال کېږي چې جلال آباد ته تللی وو، تر اوسه بیا درک نه دی معلوم او هیڅ یې د مړه او د ژوندي درک نشته. د ورونو نومونه یې دا دي: مراد، باز، آغای ګل او عزت. نو د مهربانۍ له مخې که یې هر چا ته درک وي یا یې پیدا کړي، پر دغه نمبر کې زنګ راته ووهي: 0999 سلیرویش. نمبر یواری بیا درته وایم: 0000392824. هر چا ته که درک معلوم وي یا یې پیدا کړي، 200,000 روپۍ جایزه لري. او دغه زما پیغام دوه واري یا درې واري ما ازادي راډیو ته پرېښی دي. د مهربانۍ له مخې دا از ما پیغام باید خامخان نشر شي. سلام علیکم. زه شبیر احمد د کندهار ولایت اسمه خود د میوان لسانی د سینه خود د پیلو څخه زما یو د ماما زی د پلاستان میزه د پاتسره تاکیم شا دی. ادوه کاره کی د کور څخه نادره کتل د هر مسلمان لوره په اړه معلومات لري. نصر د تلان سنرا علیکم سپر آویا نشتو پر سلور تاو نادیا و سلیت سپر آویا شپاز نه سلور اته سلور سپر مصر کی پدانا میں آو انام ارکو بکیر.
بلی السلام علیکم. زم رحمت ولی ده هلمند ولایت ده مساکلا ولسوالینا آزادی راڈیو سر پر کشم. زما یه وقت شهی ورک دی ده ستار پر نامه دی ده جبدالعزیز وی دی چی ده ده غران ده ولسوالی دی پیلان وست پر مشمس نوزاد ولسوالی که کور دی په باغران کې بیا د خود دی. دا هر چا ته که د ده په هکله معلومات وي، ګردۍ نفر دی، شنې سترګې دي، دا لس کاله کېږي د خپل کوره څخه نادرکه دي. ما ازادي راډیو ته ډېر زنګونه ولیدي. او بل بیا دغه یو پیغام و عبدالستار په نامه باندې، یو څوک یې پیدا کړی و د عبدالستار په نامه. دغه پیغام که بیا چېرې تاسو موږ ته نشر کړي او یا دغه شمېره موږ ته دي په دا شمېره زنګ ووي. که هر چا د ستاره پیدا کړي یا معلومات راته راکړي، 100,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي. زموږ د ټلیفون شمېره ده: 0-8-4-1-3-3-5. شمېره بیا وایم: 0-8-4-1-3-3-5. د پسیو نمبر مو دی: 0-2-0-2-8-5-2-5-5-2-0. شمیره بیا وایم: 0-2-0-2-8-5-2-5-5-0. دا زموږ د پسوی نمبر دی. هر چا ته د عبدالستار په هکله معلومات وي، موږ ته دې په دا شمېرو زنګ ووهي. 100,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي. عبدالستار نومېږي، دا جبدالعزیز زوی دی، ګردۍ نفر دی، شنې سترګې دي. هر چا ته په معلومات وي، موږ ته دې په دا شمېرو زنګ ووهي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
مننه کوم کور مودان ګران ورور چې خپل پیغام مو راستولی و. دا د موږ هم درته خبر کوي. هیله ده چې وکولای شو د همدې خبرونې له لارې ستاسو او د نورو هغه دوستانو چې په خپلو عزیزانو پسې ګرځي یو همکاري وکړای سو. نو مخکې تر دې چې د خدای پمنې وکم، د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم کور ودان چې د دې پروګرام په تنظیم کې راسره کومک کوي. او ستاسو څخه مننه کوم چې پیغامونه مو راستولی و. د نورو پیغامونو په هیله مهم یم. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
دتا بهیر کبه پیادیم زچه قدم به قدم گدم.